دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مزاج ملند هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې عالي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي لک کارا لري کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامي د ښاغلی خلیلزاد له قبل لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر هغه اقدام او هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې دا تایید سوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیرمحمد عباس تنگزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لس ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. د موري افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا برید د نظیفه یوسفي بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. د وی زموږ لمړنۍ چیرنې شي چې چا د دونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوي، 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوي دي. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تېره شپه د یو لسو بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړونده محمد اغه ولسوالۍ په سفیسن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، نامعلومه کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې له مخکې مین ځای پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد مین پرې چاسته کړې ده. عمله یې 4 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز 2 تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کمانډو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دوی هو محاصره ماته شوی ده. لنیکه مرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دشمن شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د کماندو ځواکونو په رسېدو سره دښمن وتښتېد او لرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یوه ملي پروسه ده وڅنډوي او ویګواشي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12 له برېتانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. دې اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونو نه راوپارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشې کړې خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولی دي. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال غږیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12 د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکوت لکه عربی متحده امارات، عمان، دبی او نورو زینوتا انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملزاده رادیو نو اوریدل، فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سمک په پانا زادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندي ورته شته، د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې له مشر انورالحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لرې کړی دی. حقیقت څه دی؟ پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم بهر. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړي. ارګوایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپلو سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شنبې په ورځ پارک کې له زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
اور دې چې دې مولوی دې او دې دې د وژنې سره پیږي چې سنته یو کمرته دې نو دې لپاره موږ اوس د سفر ته په جوړې لرو. یعنی دا د سولې او مذاکرات لپاره یو لار خلاصه
په خټه افغان زلمی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تروسه رسمي څه ویلي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، تر هغې پورې چې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاغه فارمول باندې د سولې د کابل پروسې په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وو چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالاتو ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څو مرحله تر رسیدلې چې په د افغانستان د سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه داسې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دیسې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوه اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د دې ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
د سې بنبست سره مواجه وي اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او دغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم د سې جدي سړی دی چې اتمن ډیر ورته مهمه ده چې په دې مخکې کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو په موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي، او خپله دی خلیلزاد صاحب هم یو توانمندي لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبته خواته رسېدی او یو نتیجه پیښې د وکړي. خو لږ څه زه لږ څه خوشبینه یم، اما غټ موانع هم.
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې ترڅنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتره د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو د هغو مشکلاتو په ارتباط باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه، او کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او ول افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې دخیل دي، او د هغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونیول شي، یعنې قرشکني کولی شي باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی شي، قرشکني کولی شي.
بله احادی صاحب، که څه هم تېره ورځ په لیو سټیج سیاسیونو هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوئ چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې د ډېر اوسېږي، غیر معقول څه د اوسېږي. وګورو چې طرف مقابل خوا څه پیشنهادات په دې باندې کوي.
یو وروستۍ پوښتنه حدیث صاحب، پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوئ چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلېدونکی دی؟
امید دی، امید دی چې هغه بدل شي، او دغه ځینې خبرې چې نوی حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق اهدی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه. ورسته رپورت دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې له د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره مل ګڼي، خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دغه کوم مسله غیر مسؤول هغه زورواکي چې هغوی قانون په ځان نه مني، قانون تطبیقي د قانون سرغړونه کوي، او غیر مسله مسؤول کسان دي او افراد لري چې چیرې حکومت دوی په مقابل کې دغسې جدي برخورد ونه کړي، دوی دې په یاد لري چې دغه وړ وړ د وړکې وړکې کتلې بلاخره په یو غټ کتله تبدیلیږي، او هم دا ولس لپاره به ډېر جدي چالش پوسي همدا شته حکومت ته.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه، او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی، او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیه قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازه نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونیول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل.
یاد کسان د خلکو د زورونې زورګویې د قانونو غیر قانوني تجارت د پولیسو د ځینو پوستو د سقوط او له تروریستي ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوي دي. جمهور ریاست هغه مهال ویلي چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تېره اونۍ ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواوو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په ځورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس صاحب جمهور چې دا خبرې کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لاره هواروي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورنکړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ورکړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار اوري چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه دی او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ له زیرمونه دي د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاطر کړم چې مرابې ته دیما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوي تړونونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ خبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر خبرګونونو وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
مونږ د قانونونو د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثره ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفاره وړاندې چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا پاکستان حکومت یو قاضی لکار لری کرده. دا قاضی دا پاکستان استخباراتی داره دا جولای میاشت پا انتخاباتو که پلا سوحانه تورنه کرده و قاضی شوکت صدیقی دا پلازمین اسلام آباد لیویالی محکمه چه خطیرش پا دا ولسمشر دا یو فرمان پا اساس لدن دیل لری کرده شو. سالم احمد صالح پاره نور تفصیل لری.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاس وهنې تورنه کړې وه له دندې لیرې کړې دی. عالی قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله دې شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې په لاس وهنې تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولی دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه ښولې وه. صدیقي ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډېره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې یې پر دغه هېواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع وو د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. لرې کړی سوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورت وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې دا د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار کوي. دا چې څنګه د سالم احمد صالح په بل رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خپره کړي وایي له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل پچیر هیوادونه تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخپور سوي نه دی دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پانی ور باندې نشنول کیږي چې په غلط ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحی یاد کړی چې د 2013 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ور باندې نښلول سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو په څکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اوس هم یو اربیا په مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه یو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. تر دې وړاندې وال سټریټ جرنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې ښاغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خبره شوې دا تایید شوې دي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندی پر انتخاباتي کمپاین بریت دولسانه وژلې دي. د تخار د والی ویان احمد جواد هجری د دې پیښې په تایید سره ویل چې د بریت نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. د خپل روغه ده خو دو دیرش تنه په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوې چاودنه سوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه وژل سوي دي او و نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ونیول سوه. نوموړی په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په وی پانا zadiradio.com کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنه چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګ تان د څنګه درته وړاندې کو په مخکې څو سپورتي خبرونو ته ناجی صفه دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړل لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې چې نن د سپین غر بازان او موج های امول وبدل سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغو لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میوند اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغې لوبي په پای کې رؤوف قادری د لوبي غوړل لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړل لیک سیالۍ تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روانې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورتي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ازموینې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوې وې چې تیر ماښام پای ته ورسېدې. نوموړي وویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کار پوه روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پارا اولمپیک د وزن اوچتو په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پارا اولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرامه وزن پورته کړ او په وروستۍ مرحله کې 295 کیلوګرامه وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایرانی لوبغاړی دی چې د 238 کیلوګرامه وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ په اندونیزیا کې روانې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅې کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ شپ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیرې زیاتې موجودې وي.